دا مشال رادیو دا ستړي مشه وخت د ماسپخین یو باجه ده. په دې خبرونه کې زه ګل ایاز او انیسا اجمل به له تاسو سره یو. په دې خبرونه کې په کوالی سیمه شمالي وزیرستان کې د فوزی کاروای روستو د پاکستان د کورونو چارو وزارت سرګندونو په وزیرستان کې د فوزی عملیاتو پر افغانستان د اغیز د کورمه ایجنسی په فرقه ایزو نخطو کې متاثر شوو کورونو د غوښتنو په پیښور کې د نرسانو د ستونزو په شمول یو شمېر نور موضوعاتو په حق له تر رپورټونه لرو. اونیس پروګرام د باختر استوري هم په روانه غړې کې اوریدلې سي. خو لومړی وار ورکو انیسا اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټیکی دا پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلی دی په شمالي وزیرستان کې په لویه کچه د پوځي کارروایې ایس فیصله نه ده شوې. په خبري جنسي کې د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي د برید په نتیجه کې د اف سی دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. او د روس وزیر اعظم نن د کریمیا دوره کوي. او واست خبرونه تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په لویه کچه د پوځي کاروایې او له طالبانو سره د مذاکراتي عمل ختمولو په لړ کې ایس پریکړه نه ده شوې. نوموړي تیر ورځ په یو بیان کې ویل چې موجوده هوایي بریدونه او پوځي کاروایې د لومړي نه شوې داغه فیصله په لړ کې کیږي چې تر مخه به پر اولسي وګړو پوځي هدفونو د وسلوالو د بریدونو جواب ورکول شي. د یوې بهر ملکی خبري ایجنسی د رپورت په جواب کې نوموړي ویل چې حکومت د اسلام آباد او نور لویو ښارونو امنیت پوسټ ته د ورکولو په لړ کې هم څه فیصله نه ده کړې. په خبر ایجنسی کې ناصرګند وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو غاړي برید کړی چې پکې د اف سی دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د لوړګي پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خبر ایجنسی په لوړګي هلی پیډ میدان کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو غاړي ډزې وکړې چې په نتیجه کې د اف سی دوه سرتیري وژل شول او درې ژوبل شول. چارواکي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو په ځوابي کارروایۍ کې یو وسلوال وژلې او بل یې ژوندي نیولې دي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي او نه هم د دې برید پلان لیدا. بلخوا د مومندو په پندیالی سیمه کې د پرونی چاودنې وروسته لګول شوی کرفیو نن هم دوام لري. په دغه پیخه کې د اف سی شپږ اهلکار وژل شوي وو. په سیمه کې د مشال لیډیو خبري الوای په ساپو تحصیل خوایزه او حلیمزه په ځینو سیمو کې د پرون مازیګر راهیسې د پولیټیکل انتظامی لخوا کرفیو لګول شوی ده چې بازارونه بندي او د ګاډو په تګ ورتګ بندیز دی. په پیښور کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا نرسانو په روغتونونو کې را روانه اونۍ د اړتال اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په پیښور کې ډاکټرانو د سور وزو راهیسې روان اړتال ختم کړو. مشال لیډیو سره نن په خبرو کې ځینو نرسانو ویل که حکومت د دوی غوښتنې اونه منلې نو د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي ناسته کوي. دغه نرسانې د حکومت نه له تنخواګانو د زیاتولو د وظیفو په حدو کې د ترقی کولو غوښتنې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ په دویم ځل انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور پرون مشال لیډیو ته ویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رایې پاڼې چاپ شوې دي.
د ټاکنو خپلواک کمیشن په دې باندې کار کوي چې د خلکو مشارکت په ټاکنو کې هم زیات شي. د راتلونکو ټاکنو لپاره 15 میلیونه رایې پاڼې چاپ شوې دي. په دې برخه کې موږ کوم مشکل نه لرو. د رایو مراکزو محلات مشخص شوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په تیرو ټاکنو کې د انتخاباتو پر شرایطو د برابر 12 میلیونه کسانو له ډلې خوښه 2 میلیونه کسانو برخه اخیستې وه. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د روس وزیر اعظم دمیتری مدودیف کریمیا ته دوه ورځنۍ دوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رای اچول کیږي. بلخوا چارواکي هیله لري چې د اوکراین انتخابات به له روس سره د یوې شخړې په ختمولو کې مرسته وکړي. مرستیال وزیر اعظم ارسنی یاتسینیوک ویلي دي چې د هیواد په ختیځ کې د حالاتو پر ځای کولو لپاره انتخابات لومړی ګام دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ژمنه کړې ده چې هیواد به د اوکراین له نوې انتظامیې سره همکاري وکړي. د اوکراین د نوي ولسمشر لپاره د 200 کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د چین سرکاري خبري اژانس خبر ورکوي چې د هیواد په جنوب کې د سیلابونو له امله 12 تنه وژل شوي دي. ژینوا خبري اژانس وایي چې کوانګ ډانګ صوبې په کینګ یونګ ښار کې د سیلابونو له وجې خواوشا 6.5 لک خلک متاثره شوي دي. د یو رپورټ په اندازه د سیلابونو له امله د خواوشا 293 میلیونه ډالرو تاوان شوی دی. د کتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس فلسطین او اسرائیل ته د دوه ورځني سفر په لړ کې نن غربي پټه ته رسیدلی دی. کېدای شي چې پاپ فرانسیس په بیت لحم کې د عیسایانو په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي او د فلسطینی کډوالو کیمپ ته هم دوره وکړي. د دې نه وروسته به نوموړي تل ابیب او بیت المقدس ته ځي. په تایلند کې د پوځي کودتا وروسته د امریکا دفاع وزارت له دغه هواد سره خپل پوځي مشکونه منسوخ کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر ویان جان کیربی پرون په یو اعلامیه کې ویل امریکا له تایلند سره اوږدمهاله ګټوره پوځي اړیکې لري، خو د زیاته کړه د امریکا قانون او جمهوري اصول دغه هواد مجبوروي چې پر دغو پوځي اړیکو بیا کتنه وکړي. اور اس ته خبردار چې د پرتګال په خار لیسبن کې د اروپאי کلب فوټبال د لوبو په فائنل کې ریال مدرید اتلتیکو مدرید ته 3-0 سره ماتې ورکړه او په لسم ځل یې اروپאי چمپیئن لیگ جایزه په خپل نوم کړه. تیر ورځ په دې فائنل لوبه کې د اتلتیکو مدرید ډیاګو ګودین د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یو ګول وکړ او د لوبې د لومړیو دوو نیمایي هفونو د مقرره وخت پوره کولو لپاره په ورکل شوی اضافي وخت کې د ریال مدرید سرجیو راموس یو ګول وکړ. بیا د اضافي وخت ختمی دروستو ریال مدرید 3 ګولونو کولو سره بریا ترلاسه کړه. د خبرینو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان د کورونا چار وفاقي وزیر وايي په شمالي وزیرستان کې د پراخو عملیاتو حتمی پریکړه نه ده شوې. د شمالي وزیرستان فوزي عملیات په افغانستان پر امنیت څه اغیز ولري؟
طالبان د افغانستان چکم دي نوی هر یو حکم را پاکستان منی، خو بیا هم سره سره اثر رسو خو پاکستان لري. افغانستان کې د خلک امن د لپاره قائل چې دا مسله په مذاکراتو باندې حل شي.
د خیبر پختونخوا نرسان شکایت کوي چې د نورو صوبو پر تلې تنخواګانې ډېرې کمې دي.
التا سٹارٹنگ پیچ کما دا اگا 40,000 او دلتا پکے پی کی سٹارٹنگ پیچ دا نو اگا 15,000 او ڈیوٹی کی کم نے نو اگا 24 اور ڈیوٹی کینو.
پ مومندو کے لس کال رستو د موسیقی یو بنڈار جوړ شبی.
دا پینزل لس کال پس ما پګډول وکړو. دا یو خاص سر په دې ما شومانو کی چې موږ پښتنو د وجری چې کم دو دستور دی ناغي کی منګه رباب سیتار دا داخل شزونه دی.
ولیس پروگرام د باختر سورګي باد پښتو ژبې نامتو شاعر او مبارز غنی خان د ژوند په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی سرګندونه واوري.
دا فلسفي مزاج، نازک مزاج، د ښکلو الفاظ او لغتو خاوند شاعر ارزو د بدلون، د تغییر.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او ورو ته مشال رادیو سره وسه. اروزین کو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان ویلی چې په شمالي وزیرستان کې پراخ عملیات نه دی پیل شوی او دا روانی پالیسی برخه ده چې د وسلوالو پر ضد ترسره کیږي. چودری نثار علی خان په یو بیان کې چې تیر ورځ خبر شوی زیاتوي په دغه سیمه کې د فوجي عملیاتو په اړه حتمی پریکړه نه ده شوې او نه هم د مذاکراتو بهیر ختم شوی دی. نور تفصيل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله رکوي.
داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان تیر ورځ دا بیان ورکو او زغپل اوریدونکو ته دا هم ویم چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د تیر اونۍ کې د قومي سلامتۍ اجلاس شوی او د اغي ورستو دا خبره کېدلې چې په دې اجلاس کې په شمالي وزیرستان کې د فوزي اپریشن یا طالبانو سره مذاکرات د ختمولو کومه خبر دی؟ دا د ختمېدو لکه خبر راتللې. خو له چودری نثار د خبرو تردید وکړو او وی ویلا چې کله د دې کومه د قومي سلامتۍ کومه غونډه شوی نو په هغه کې هیڅ داسې فیصله نه کړی شوی چې آیا په شمالي وزیرستان کې یا په قبایلی علاقو کې طالبانو په ضد فوزی اپریشن به شروع کړی کیږي یا چې کوم مذاکراتي عمل روان دی هغه به ختم کړی شي. چودري نثار دا وینا وا چې کوم د حمله شوی دی نو دا د چې کوم روانه سلسله به یعنی د هغه کوم روانه پالیسۍ برخه ده او دا مخکې چې څنګه لکه وي موږ ویلي وو ک طالبانو سره مذاکرات وکړي چې د مومن پیښه شوی و د هغه وروسته ک طالبانو لخوا زمنګ په ولس باندې یا د فوز په ضد باندې څه قسمه هم پیښه کېدلې تر هغه غره مده هغه په ضد موږ د مناسبه کاروایی حق چې کوم دی هغه به موږ لرو او موږ به هغه ته جواب ورکو. نو په شمالي وزیرستان کې د تیر چار شمې پورې چې کوم حمله شروع شوی وي فضايي مده چودري نثار وینا وا چې دا هم د دغه پالیسۍ برخه ده ځکه چې مخکې موږ دا فیصله کړې و چې موږ به واپس جواب ورکو ولې تر څو چې د مذاکراتو د ختمېدو خبره ده نو هغه بالکل دا څه فیصله نه ده شوی چې موږ به مذاکرات ختمو او نه د دوانو غاړو نه نه د طالبان او نه د حکومت لخوا دا څه مطالبه مخته راغلی ده چې بس مذاکرات دې ختم کړی شي. نو هغه ویل چې په دې خبرونو کې هیڅ حقیقت نشته ده بلکې مذاکراتي عمل چې کوم دی هغه اوس هم روان دی او موږ کوشش کوو چې دا مخ په وړاندې لاړ شي خو دا حمله چې کوم دی دا د اپریشن برخه نه بلکې دا چې موږ مخکې کومه پالیسی ده نه هغه موږ جاری ساتو.
اور دن کو په همدې موضوع کې پاتې کیږي په قبایلی سیمه شمالي بدرستان کې د تیر څو ورځو راهیسې وخت په وخت د وسلوالو پر ضد فوزي کاروایی کیږي چې پکې د ولسی خلکو د وژل کېدو رپورټونه هم رامنځته شوي دي. حکومت او فوج وایي دا هدفي عملیات دي چې پکې د وسلوالو پټنځای نه پنه کیږي او د وسلوالو بریدونو پر ضد دا د جوابي کاروایی د پالیسۍ برخه ده. په دې اړه زما همکار منور شاه د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر شیر محمد سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې په دغه عملیاتو کې د ولسی خلکو ځاني او مالی زیان په اړه څه معلومات لري او دغه حکومت دغه ګام ته څنګه ګوري. نو موړې وای
زمونږ خپل معلومات چې دي د اخبارونو په بنیاد باندې ځکه چې زمونږ خپل چې کوم کوارډینیټ کوو وغیرہ دغه علاقې نه راوتی دي اول ته زمونږ رابطه نشته وي خو دا چې دا موجوده کوم حالات چې تاسو څنګه وې نو دا داسې ښکاري چې حکومت یو طرف ته فوجي عملیات کوي ځکه چې هغې کې هلیکاپټر استعمالېږي هغې کې هوایي بمباری کېږي او بیا دویم طرف ته هغه درام اعلان کوي چې نه دا اپریشن نه دی نو سفرس کې اپریشن نه دی نو بیا مطلب چې دا عام خلک چې دي بې ګناه خلک دا مطلب ځکه هوایي بمباری چې ده نو هغه خپل نشانه نه ولي بلکې هغې کې ډېر ماشومان زنانه بوډاګان کمزوري او بیروز خلک چې دین اړید چې متاثر کیږي نو دا امن چې دی د حکومت دې سمونګه په ډیر په نظر نه ګورو ځکه چې عام خلک چې دی هغه خو بې ګناه دي اړید دواړو خپلې کومنس کې هیڅ به سره لکه چې کوم لیکي وي ځنه کیږي
شیر محمد صاحب تاسو ذکر وکړو خو د حکومت بیا دا نظر لري د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې دغه عملیات خو نه دي خو دا د دوی د اغه پالیسۍ ایسه ده چې عملی کیږي پوز باندې یا په ولسی خلکو باندې د اغه خلاف یو جوابي کاروایی ده. نو څه فکر کوي چې جوابي کاروایی څنګه کېدل شي یا دغه هر ډول عملیات دي خود دي
زمونږ د چودري نثار علي خان صاحب چې د دې پر کوم منطق او دلیل ویل دي دا خو زما په خیال د دنیا په تاریخ کې دا نه مې دلیل دي ځکه چې ډېر مخکې ما دا څه خبر نه ده اورېدلې چې د یو فریق د عمل پر د عمل کې فرق کې چې هغه هم لو کې ورته دې هم لو کې چې دې ته انګریزي د اپریشن د پس دې بدګرنی نه وته چې دې ته په پښتو کې څه نه پوهیږي دا خو دا د مطلب چې جنگ دی او د جنگ په نتیجه کې مطلب چې مړی کیږي د جنگ په نتیجه کې کورونا ورانه کې د جنگ په نتیجه کې عام ژوند د انسانانو چې دی ناغه مطلب چې متاثر کیږي سکولونه بندیږي هسپتالونو ته خلک نه وړي کیږي کاروبار ختمیږي او دا هم لري چې دا نړۍ له کوم ډپریشن سره سره زموږ فرض په ضروري الفاظ کې به موږ دا وایو چې دا هم د جنگ یو برخه ده
دغه تک وګورو دغه تک ولسی خلک یقیني توګه باندې په نخ کېږي او چې کوم معلومات دغه سیمینار روزینو هغه کې ویل کېږي چې ماشومان خزه بی ګناه مشران بډاګانم پکې وجل شوې دي نو څه فکر کوي چې د دوی د انساني حقوقو په لحاظ سره تاسو دلته په پاکستان کې چې کوم د انساني حقوقو اداره ده دوی کوم نړیوالو ادارو سره اړیکه کې دي یا فوج سره یا حکومت سره چا سره اړیکه هم کړي کسانګه
دا سرویس چې موږ خو همیشه د پاره د دې لپاره आवाज پورته کړی چې هر دا اپریشن چې تاسو کوي دا په کار کې ټارګټ دی بل نه چې حکومت له پکاره کې په دوه کې هغه یو لار چې نو خپل کې یا خو د مذاکرات او عمل وته چې سر ته ورسي او که دا نه پس نه کوي چې نو بیا د مکمل اپریشن وکړي او که فرض کړو مذاکرات او عمل سر ته ورسي او هغه ځاتی او دام ځاتی نو دا خبرې کوي دا د یو بل سره متصادم دي. نو زمونږ د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان او په دې باندې پریشانی شته ځکه چې مونږ هغه خلک کوم غریب خلک دي کم په دې ځای کې ملوث دي هغې په دې کې کردار نشته هغې ته تاوان رسي. نو مونږ د هغې باره کښې ډېر فکرمند دي. مونږ داسې نېر په نېره خوراک د هغې سره نه وي ځکه چې مونږ خو په خپل ملکي سطح باندې مطلب دغه کوو بل داسې د عالمي انساني حقوقو تنظیمونه چې دي نو د هغې خپل وسایل شته وي خپل طریقې سره
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي شیر محمود چې مشال لډو سره مرکه کوله په همدې موضوع په اړه تاسو لپاره یو بل رپورټ لرو. په شمالي وزیرستان کې عملیات په داسې وخت کې کیږي چې له ډیورنډ کرخې اخوا افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه شروع شوي دي او راتلونکي میاشت به ټاکنې ترسره کیږي. څېړونکي وایي د پاکستاني فوج د دې عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته اوختي او امنیت خرابولی شي. بشیر ګواخ په دې موضوع دا رپورټ لري.
افغان چارواکي وایي د پاکستاني پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د شروع کړي عملیات په سیمه کې د ترهګرو د ختمولو او امنیت لپاره ښه دي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپریشن څانګې مشر جنرال افضل امان په دې اړه وایي
په دې کې شک نشته کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا عملیات پیل شوی وو دا د تروریستانو او طالبانو په ځپلو کې رول لري. دا عملیات د سرحدونو یا د ډیورنډ کرښې تر دواړو خواوو په امنیت اغیز کوي. افغان حکومت د دې غوښتونکی دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کې تفاهم او همغږي موجوده وي. دا یو ښه هدف دی او مثبتې اغیزې لري.
د افغان چارواکو په خبره د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف تیرونی د افغانستان پاکستان او ناتو په درې اړخیزه غونډه کې وعده کړې وه چې هیواد به یې له افغان حکومت سره د امنیت لپاره مرسته کوي. خو د افغان پوځ یو پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وایي شمالي وزیرستان کې پاکستان د هغه طالبانو پر ضد عملیات نه کوي چې افغانستان کې له خپلو خوندي مرکزونو بدم نه جوړي.
د دې د عملیات خیال ته کوي دا صادقانه نه دي، دا رښتینی نه دي. د دې هدف همدغه ده چې دلته د مخالفین ډېر خواته راواوړي او دا یو څه د پاکستاني طالبان هم ورسره راواوړي او دلته جګړې زور ونیسي. واضح خبره ده افغانستان سرحد خو بند نه ده چې بند سرحد ده، خو هغوی دي کاملا کولی شي چې دې خواته واوړي، دې خواته راشي، د افغاني طالبانو سره کومک وکړي. او د دې مطلب اساسي ده خبره چې دې شروع کړې ده، مطلب یې هغه شی ده.
شمالي وزیرستان کې عملیات په داسې مهال شروع شوي چې افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دوهم پړاو کمپاینونه شروع شوي او راتلونکي میاشت به رایې اچول کیږي چې افغان طالبانو یې د ګډوډولو خبره کړې. د پاکستان د پوځ یو پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا وایي پاکستاني پوځ خپلې پخوانۍ وعدې پوره کړې او دا ځل به هم همداسې وکړي.
پاکستان کو د انتخاباتو نه مخکې دا فیصله کړې وه او په دې بلکې قدمونه هم اخیستي چې بعض نه دې خوا چې په پاکستان کې کوم خلک دي هغې خوا لاړ نه شي او الیکشن کې څه خلکتیاره نه وهي او هغه اوم شي ځکه الیکشن په امن شو او د پاکستان چې کوم په کې کردار و هغه ادا شو او دا چې څه پاکستان چې کوم دی نو څه نشته چې د افغانستان کې امن نه وي په هغې کې خیر نه.
افغان چارواکو بیا بیا پر پاکستان تور لګولی چې په خپل خاوره کې افغان طالبان ته خوندي ځایونه برابروي او له لارې افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کوي. د پاکستان د پوځ یو بل پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي د حالاتو غوښتنه دا ده چې پاکستان خپله پالیسی بدل کړي.
دا سوچ هم زمونږ په دې سکیورټی اسټابلیشمنت کې پکار دی چې ډېر ضروري دی چې موږ په افغانستان کې امن راولو. هغه کې دا ده چې زما خیال نه دی چې طالبان د افغانستان چې کوم دین هغه هر یو حکم را پاکستان مني، خو بیا هم سره اثر رسوخ پاکستان لري. هغه داسې تدابیر اختیار کړي چې افغانستان کې دغه خلک امن لپاره قائل کړي چې دا مسله په مذاکراتو باندې حل شي.
یاد دی وی چې افغان چارواکي د طالبان سره د روغې جوړې کوششونه کوي او ویلي دي چې د دې کار لپاره د پاکستان رول مهم دی، خو د دوی په خبره پاکستان په دې لړ کې په رښتینی توګه همکاري نه کوي. اسلام آباد دا تورونه ردی.
بشیر ګواخ چې تاسو رپورټ او وړاندې کول اوریدونکو زو کورم ایجنسی ته په کورم ایجنسی کې په افریقایزو شخړو کې متاثر شوی کورنۍ د حکومت د غوښتنه کوي چې دوی سره کړي ژمنې چې دی هغه پوره کړل شي. نور حال سیمینه د مشال لړو خبريال تاریخ اورګزیرا کوي.
په قبایلي سیمه کورم ایجنسۍ کې متاثره هغه کسانو سره هیڅ مرسته نه ده شوې کوم چې خپل خپلوان د فرقایزه شخړو په وخت مړه او ژوبل شوي دي. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې د شخړو له امله شاوخوا 1200 عام وګړي مړه او تر 1300 پورې ژوبل شوي دي. سید ګل بنامه د سادې سیمې یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي چې حکومت لخوا تر اوسه په دې لړ کې دوی سره هیڅ مرسته نه ده شوې.
موږ کور کې 2007 کې دوه مزایل پریوتو کوم اثر ته هیڅ تاوان نه درکړي. مونږ مشرور نور لګول نه میږي هغه څه مشه ویکیشن کالج ته یو مزایل راول ورکه پریوتو یم تر نو ګور مخه هغه 30 ویل خزه مراش پر کې او دور کې مشمول مش
واضح دی چې په 2003 کال کې 6 مشرانو ترمنځ د مری په سیمه یو لوزنامه لاسلیک شو چې پکې یوه ماده دا هم وه چې هغه کسانو سره به مرسته کیږي کوم چې خپل خپلوان په شخړو کې مړه او ژوبل شوي دي. حاجي عبدالله بنامه یو بل متاثره کس وایي چې په 2013 کال کې دغه لوزنامه عملي شوې ده خو ورسره تر اوسه کړي وعده پوره نه شولې.
زما خپله یو ورور شیر محمد نامه بل مې ترز وی ولزیر نوم یې دی یو مې خریا و ابراهیم نوم یې دی دا درې وړ زخمیان شول ولګېدل او ساده منز بازار کې جو کنه مزایل را پرې وته غسر زخمیان شول په خبر لا راوړل کم نس کم 6-7 لک روپے خرچا پاوند وشو. کاغذونه را باندې را وخت سپټال نه ریکارټینګ را باندې جوړ کړلو هغه ځان سره جمع کړو بڑا چنار کې اور مت پوسټ شرط نه نه ورته پر نه کړه.
د کمپنسیشن سیل یاد موایزه د ادارې مشر حشمت علي وای چې بسیمه کې دوی له اول هغه کسانو سره مرسته وکړه کوم چې د شخړو په وخت کورونه فړنګ شي وو. چارواکي زیاتوي چې دوی هغه کسانو سره هم د مرستې کولو اراده لري کوم چې خپل خپلوان مړه او یا زبل شوي دي. حشمت علي په خبره متاثره کسانو ته به د یو کس په مرګ 3 لکه او ژوبل شوي کس په سر 1 لک روپۍ ورکول کیږي. په کورم ایجنسۍ کې 6 ډلو ترمنځ د 2001 کال نه واخله تر 19 پورې شاوخوا 9000 جنگونه شوي دي چې په دې کې ولسی وګړو ته سخت مالی او ځاني زیان اوریدلی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
اوریدونکو تاسو د مشال لټ خبرونه ته غوښتي په سواد کې د شریر رنس پر ضد روان مهم کې د منګوري د ننګ مالی سیمې 2 سلویخت ماشومان ته ریاکشن شوې دي چې د ویکسین وروسته یې حالت خراب شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې د مشال لړ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سید شریف روغتون انتظامیه تر مخه دي کې زیاتره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې راوړی شوي چې ورته د شری رنس تنې لګولې شوې. د خبر سره د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د ماشومان سره روغتون ته راغلل او د صحت محکمې په ضد یې سخت احتجاج هم وکړو. د رنګ محلې یو اوسیدونکو چې سلور ماشومان ته د غستنې لګولې شوې په دا اړه وایي
سلور واړو بل سکول کې دما او دوا باندې ستنه واله او دوا چې دي ته کوټه لګلې یو دوا ایمرجنسی دا راتوله یو دوا بغیر اجازه کور نه لګل دا هغه باندې کور کې واسي چل شو دي مالا کولې کو هغه راولي او مدد دې باندې لګتا ته تاکید وکړي چې حکومت چې زمنګ دې وړو مستقبل دا واره انده تیاتو کی چې دا سو وجوات دا وجنه مدد دا واړه عذاب چې دا سپیرو یا خراب نو کم از کم الله ټس پکارو غره چې هغه مخکې سم ټس کړې به وړو دا ورګړې کنه.
د ماشومانو متاثره کېدو خبر سره د سواد ضلع انتظامیه او د صحت محکمې اعلی چارواکي روغتون ته رسیدلی دي. د متاثره ماشومانو علاج روان دی. په دا اړه د سواد مرستیال کمشنر اے سی اشفاق احمد وایي چې رنګ محله سیمه کې په پوري توګه دا عمل ودرول حکم ورکړی شوی دی.
اسپایر خونه دی خو فرض کې بدی کې څه کنټینټس کې سمسره ده هغه په پورا پراپر په دورو کې انکوایری کیږي. بیا به دا غنی علاوه د هیلت اهلکارانو چې کم کسانو دا ټیکې کړلی دا انکوایری به کیږي چې آیا دغه د نیګلیجنس دغه د لاپرواهۍ د وجه نه خونه ده شوی. په اسپیټال پورې سپور چې کنسانډا په اسپیټال کې دلته ډاکټران ټول چې پیټل ولا دي هغه اویلیبل دي. نیو کیر اور اور کو سیریس ماشوم به نشتا سلور کسان به کې داسې چې ماډریټلی سیریس وو داسې مطلب ایس ایس داسې نه چې شاک کیو یا په بهوشي کیو ماډریټ سیریس وو. دین علاوه نور چې کم دي هغه هم نارملی زیات تر به سایکولوژیکل شاک سایکولوژیکل شاک مطلب دا چې یو ماشوم چې دی هغه ته دا ټمپریچر شوی دی یا په سر درد راغلی نو بل ماشوم یې ریدلی نو هغه مل ماته دا سیم فیلینګ دی.
د ماشومانو متاثره کېدو په اړه سواد کې د شری رنز مخنیوي پروګرام او ای پی ای مشر ډاکټر رحمت الهي وای چې دغه د انجکشنو ردی عمل دی او داسې کېدې شي
ټوټل ویکسین چې موږ ته پرووایډ شوی دی کوم ډیسټریکټ ته پرووایډ کړی دی ډیسټریکټ بیا ټیم ته پرووایډ کړی دا هر ځای کې دا غي ایکسپایری دا غي مینوفیکچرر دا غي کولډ چین دا چې کیږي دا باقاعده کوم چې وس استعمالې دوه موږ ځان سره وړي دی بالکل دا غي کولډ چین بالکل ایکسپایری ټیک تا او دا موږ سسپیکټ کوو په فیلډ کې چې کوم ماشومان ته موږ د خسرې خلاف ټیکه لګو دا غي ډیر زیات ټمپریچر او په د جسم باندې نه راخدلو یا بیوشه کېدلو دا عام خبر دی. 5% ماشومان دا شي کېدی شي.
د سیحت محکمې مشران وایي چې په دغه اړه د سیحت کاروندانو ته مناسب هدایت جاری کړی شوی دی او دې کې د یرې طرحې څه نشته. د سوات په نورو سیمو کې به د شری رنس په ضد دغه عمل روان وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم د خپلو نوکریانو د پخولو په لړ کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د لس ورځني احتجاجي کیمپ او هسپتالونو کې د درې ورځې احتجاج وروسته اوس د صوبې نرسانو هم په خپلو تنخواګانو کې د زیاتوالي غوښتنې کړې دي او په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی ودانۍ مخې ته یو احتجاجي کیمپ هم لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا نرسان تنظیم صدر فاروق دلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نهې یا سیشن بل ورځې څخه به د نرسان لپاره د سرویس سټرکچر ټاکلو او الاونسونو په حق کې د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته احتجاج کوي او بیا تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي.
منظور نه کیږي کنه موږ هلته کښېنم د اسمبلی مخامخ
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا د صحت پخوانی وزیر شوکت یوسفزی د تیر کال دسمبر په نهمه نیټه دوی ته د سرویس سټرکچر او الاونسونو ورکولو ژمنه کړې وه، خو تر اوسه دوی سره شوې ژمنه نه ده پوره کړې شوې. د خیبر پختونخوا نرسانو تنظیم جنرل سیکرټری انور سلطانه مشال ریو ته وویل چې د پنجاب په مقابله کې د خیبر پختونخوا نرسانو ته ملاویدونکي مراعات ډېر کم دي.
الته سټارټینګ پیچ کم ده، هغه 40,000 ده، او دلته په کې پی کې سټارټینګ پیچ ده نو هغه 15,000 ده، او ډیوټي چې کم نه نو هغه 24 اور ډیوټي کوي. نو چې کم د پنجاب کم کمپیر کومنګ نو د زموږ مطلب بلم په صبح کې کومنګ ته ایس سره فیسیلیټیز نه ده ملو.
نو موړ زیات کړه چې دوی په هسپتالونو کې تر ټولو زیات ډیوټي کوي او تر ټولو زیات د دوی حقونه تر خپل لاندې کړی شوی دی. د پام وړ ده چې ځوانانو ډاکټرانو تنظیم دوی لپاره د سرویس سټرکچر ټاکلو د حکومتي ژمنې وروسته دوه ورځې وړاندې د درې ورځې کار بندیز او لس ورځې د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته د نهر احتجاجي کیمپ وځنډولو او اوس د خیبر پختونخوا د نرسانو تنظیم د سرویس سټرکچر او الاونسون لپاره د صوبایي اسمبلی ودانې مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزارت شاوخوا درې 50,000 د حج درخواستونو منظوري اعلان کړی دی. دغه اعلان پرون د خالی په ورځ شوې دی. حکومت وایي چې د دین وروسته به د حج کوونکو لپاره سعودي عرب ته په تګ کار پیلوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لړۍ خبریال احمد الله راکوي.
د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ملک د 143 ضلعو په شمول د فاټا، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نورتا 1,05,500 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 53,814 کامیاب ګرځولې شوي دي. نوموړي وویل چې د ټولو زیات پنجاب صوبې نورتا 55,953 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 24,614 کامیاب ګرځولې شوي دي. د خیبر پختونخوا نورتا 23,944 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,021 درخواستونه منظور کړی شوي دي. سند صوبېنا 24,820 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,214 کامیاب ګرځولې شوي دي. د بلوچستان 9,045 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 3,102 منظور کړی شوي دي. او د فاټا 2,906 درخواستونو کې 1,015 درخواستونه کامیاب ګرځولې شوي دي. سردار یوسف زیاته کړه چې حج 2014 لړکې په 28 اپریل د شپږو مخصوص بینکونو په ټول ملک کې خواره 6,500 برانچونو کې ډومبي 53,814 درخواستونه جمع کوونکي کامیاب ګرځولې شوي دي. محمد فیاض وایي چې ما هم په مقرره نیټه په وخت باندې خپل درخواست جمع کړی وو، خو نه پوهېږم چې زموږ درخواست ولې منظور نه کړی شو.
کله چې حکومت پاکستان د حج کولو چې کم درخواستونه هغه اعلان وکړو، نو ما د ټول ډومبي بینک کې درخواست جمع کړو او نن چې زلالم نو کم سره بر 53,000 کسان دغه شوی دي. په پخې کې زمانوم نو خوشا زما څومره هم ملګري وو هغه شوی دي. زه په دې نه پوهېږم چې بینک والا مخکې وروسته کړی دي، خو زه دا ویر غواړم چې زما درخواست لومبې او حج داخله منظوري زما ونه شوه. ولې وجه سره که بینک والا دغه وزیر اعظم ته هم په دې کې یو اقدام اغسته پکار دي د بینکونو والا خلاف چې دوی صفا او شفاف کارونه ولې نه کوي. نن زما غونډه کې رونه کړیږي.
یاد دی وی چړومبې حج پرواز به په 8 اگست اسلام آباد نه روانيږي. احمد الله، مشال ریڈیو اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینه کې تاسو لپاره د ونیس پروگرام د باختر ستوري لرو په نړیوال موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. خو وخت شوه د ماسپخین یو نیمه بجه د انیس اجمل له خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې په شمالي وزیرستان کې په لویه کچه د پوځي کارروایو او له طالبانو سره د مذاکراتي عمل ختمولو په لړ کې ایس پریکړه نه ده شوې. نوموړي تیر ورځ په یو بیان کې ویل چې په موجوده هوایي بریدونه او پوځي کارروایي د لومړي نه شوې دغه فیصلې په لړ کې کیږي چې تر مخه به په لسی وګړو او پوځي هدفونو د وسلوالو د بریدونو ځواب ورکول شي. په خبر ایجنسی کې د لوړګي پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال لیډیو ته ویلي چې تر ماښام د خبر ایجنسی په لوړګي هلی پیډ میدان کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو په یو ګاډي ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه د اف سي سرتیري وژل شول او درې ژوبل شول. د یادې پیښې پړه چا نه ده منلې. په پیښور کې نرسانو را روانه اونۍ د اړتال اعلان کړی دی او ویلي دي چې تر څو یې غوښتنې نه وي پوره شوې تر هغې به خپل اړتال ته دوام ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي هڅه کوي د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې د خلکو ګډون پراخ شي. دغه کمیسن وایي نور محمد نور پرون مشال ریډیو ته ویل د خلکو د پراخ ګډون لپاره د انتخاباتو 15 میلیونه رائے پاڼې چاپ شوې دي. نن د روس وزیر اعظم دمیتری مدویدیف کریمیا ته دوه ورځنی دوره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره نن رای اچول کیږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ژمنه کړې ده چې هیواد به د اوکراین له نوي انتظامی سره همکاري وکړي. د کتولیک عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس فلسطین او اسرائیل ته د دوه ورځنی سفر په لړ کې نن غربي پټې ته رسیدلی دی. او د پرتګال په خار لیسبان کې د اروپایي کلب فوټبال د لوبو په فائنل کې د ریئل مادرید اتلتیکو مادرید ته سلور یو سره ماتې ورکړه او په لسم ځل یې اروپایي چمپیون لیګ جایزه په خپل نوم کړه.
انیسا اجمل وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان مقامي ورسپانو ته کتنه کړي.
نن مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وړاندې ورځو کې سیکرو ورولې اسلام آباد کې احتجاج وکړ او دوی د پارلیمان د نننه وتل کوم چې د افسوس سره سره د پام وړ خبره هم ده چې ولې د سیکان په دومره انتهایی قدم پورته کولو مجبور شو. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان په آئین کې اقلیتونو د حفاظت پوره پوره ضمانت ورکړل شوی دی او اسلام هم اقلیتونو ته د عبادت په ګډون هر قسمه مذهبي ازادي ورکړې ده. خو د بده مرغه د تیرې سمودې راسې پاکستان کې اقلیتونو هم د ستونزو ښکار دي او په تیره تیره سند کې وخت په وخت داسې شکایت هم راځي چې ګنی هندوانی جنګې تختول کیږي او دوی په زور اسلام ته راړوي. د کوم رستو چې بعضی خلک د پاکستان په ضد لوی پروپاګاندا کوي. اداریا اخیره کې په حکومتي چارواکي او مذهبي مشرانو او عالمانو غږ کوي چې د پاکستان او اسلام تشخص بچ کولو د پاره د خپل کردار ترسره کړي او د شکایتونو پلټنه دی وکړي چې حقیقت څه دی او د کې چې هر څوک ککړ وي هغه د کار مخې ته راولي. نو ورسره به راتلونکي کې د قسمه ناوړو پیښو مخنیوي هم وشي او اقلیتونه به په ازادۍ سره خپل ژوند تیروي او خپل مذهبي رسومات او عبادت وکوي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداري کې لیکلي چې پاکستان کې د ایچ آی وی او ایډز بیماری مخ په سیوا کې دوه ده او د سند صوبې د ایډز کنټرول پروګرام یو چارواکي په خبره تیرو لسو کالو کې سند کې د ایډز رنځورانو شمیره کې 300% اضافه شوې ده. اداري زیاتوي چې د شمیرې تر مخه دا وخت پاکستان کې د ایډز 8000 مریضان دي او د دې کې زیاتره د ستنو په ذریعه نشکونکي خلک، بدچلنه خلک او هغه خلک څوک چې عرب ملکونو کې کارونه کوي یا د دوی کور والا او دوی سره نور نږدې خلک شامل دي. اداري مخکلیږي چې حکومت په کال 1980 کې د ایډز مخنیوي لپاره ډېر چټک ګامونه پورته کړیو خو وروسته د دوی حوصله هم مړاوي شوې او د پاملرنې کمیدو په وجه د ایډز رنځورانو کې اضافه وشو چې په کې لویه وجه د علاج نشوالي سره سره د ایډز په حق له آگاهي نه لرل هم شامل دي. اداري اخره کې وایي چې باید صوبایي حکومتونه د ایډز کنټرول پروګرام د لارې خلکو کې آگاهي پیدا کړي او د دې لپاره د غیر سرکاري ادارو مرسته او ملاتړ هم تر لاسه کړي او وفاقي حکومت دې لړکی هر قسمه کومک او درابطه کار کردار تر سره کړي چې ورسره یو طرف ته د نوي کیسونو مخه ونیول شي نو بل طرف ته هغه خلک چې دیرنس کې اخته دي د هغوی درملنه او علاج هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردوونکو د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ته کتنه زما همکاري انیس اجمل کړی ده. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د هند راتلونکي نوی وزیر اعظم نریندر مودي د ګل په ورځ د سوګند پورته کولو په دستور کې د مختلفو هیوادونو لوړپوړي چارواکي رابللي چې دا په هند کې یو نوی ګام دی. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په هرات کې د هند په کونسلګری د تیر برید په اړه لیکلي دا په داسې حال کې ده چې د هند نوی راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د خپلې سوګند نه دی پورته کړی لومړی چیلنج سره مخامخ شوه دي. د دواړو مقالو غټ کی درته زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي کسه هم د هند راتلونکو نوي وزیر اعظم نریندر مودي د خپل کمپاین پر مهال شمنې کړې وي چې هند به د پرمختګ په لور بوزي. د ګل پرست سوګند پورته کولو په دستور کې د سارک د غړو هیوادونو د مشرانو په رابللو سره په هند کې یو نوی ګام پورته کړی دی. په هند کې اکثره په روایتي توګه د وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په مراسمو کې بهر ملکي مشران ګډون نه کوي. د نریندر مودي لخوا بلنه دی او داسې پیغام لیږي چې ګڼې نوموړي به د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې په آزاده توګه ګامونه پورته کړي او د هیواد نورو تورو کسانو ته به اجازه ورنکړي چې د خپل ګټو لپاره د نوموړي په پریکړو اغیز وکړي. په جنوبی ریاست تاملنډو کې سیاسي مشران چې د ډېرې مودې راهیسې د سریلانکا د تامل اقلیتونو د حقونو دفاع کوي د سریلانکا د ولسمشر د بلنې د پریکړې په لړ کې سخت غبرګون ښودلې دي. د افغانستان، سریلانکا، نیپال، مالدیپ او د بوتان مشرانو د مودي د سوګند پورته کولو په دستور کې د خپلې موجودګۍ پخلی کړې او بنگلاديش بیا دا ژمنه کړې ده چې د خپل پارلیمان سپیکر بلیږي. خو د رسپانې په خبره تر ټولو زیات تجسس د نواز شریف پاړه دی چې هند ته د دورې په لړ کې ورته د ځینو پوځي مشرانو د سخت دریځو لخوا مشکلات دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او هند ترمنځ سره د اقتصادي او سفارتي اړیکو جوړولو یو عارضي هڅه د 2014 کال په لومړیو کې هغه وخت ختمه شوه چې کله په کشمیر کې په لانجمنی پولي جګړه وشوه. بلخو واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې د هند نوی راتلونکي وزیر اعظم نریندر مودي د خپلې څوکۍ سوګند لا نه دی پورته کړی خو له لومړي چیلنج سره مخامخ شو. د افغانستان په هرات کې د جمعې پر ورځ د هند پر کونسلګری بریدو شو چې د نښتې وروسته پکې ټول وسلوال وجل شول. ورسپانه لیکي دا برید په افغانستان کې د هند په کارکوونکو لومړی نه دی او کېدای شي چې د اخري هم نه وي. د هند شکونه پر هغه وسلوالو مرکز دي چې د واشنگتن پوسټ په وینا د پاکستان د استخباراتي ادارو ملاتړ ورته ترلاسه دي. ورسپانه لیکي کسه هم په هند بریدونه دوام لري او نریندر مودي د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ډیر جذباتي بیانونه هم ورکړي. له هند سره محدوده لاري دي. مودي هڅه کوي چې د پاکستان سیاسي مشران د پوسټ نه بیل کړي. خود مقالی په خبره دا پتیر وختونو کې هم د هند استراتیجی پاتې شوې ده چې ورته لږه کامیابی ترلاسه شوې وه. وسلوالی ډلې لکه حقانی شبکه او لشکری طیبه په وار وار د هند او پاکستان ترمنځ مفاهمت ته زیان رسولی. د پاکستان پوسټ نه استاد ښکاری چې په موجوده وخت کې له نوې ډلی سره د څه قسمه معاهده دلچسپي نه لري. د واشنگتن پوسټ په خبره پاکستان هند ته د یو راپور ته شوی قوت په توګه ګوري چې د هند واک به اوس د یو کام پرسته هندو په لاس کې وي. ورسپانه لیکي پاکستان په مسلسله توګه د تورونه لګوي چې هند د پاکستان او افغانستان په پوله دواړو خواو ته د وسلوالو ډلو سره ملاتړ کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي په پاکستان کې د پوځ او حکومت ترمنځ د میډیا په ازادۍ او د تحریک طالبان په وړاندې د پالیسۍ په سر تاوتریخوالي د نواز شریف هغه صلاحیتونه محدود کړي دي چې په پالیسۍ کې بدلون راولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر
سي. اوریدونکو د اوکران وزیر اعظم په ولسغه کړی دی چې د ولسمشرۍ د نن ورځې په انتخاباتو کې دی برخه واخلي او د هیواد دفاع وکړي. هغه په نوم په یو بیان کې ویلي چې باید د هیواد خلک په دې جمهوری عمل کې خپل رول په سمه توګه ولوبوي. په دې اړه نور تفصیل له صالح محمد صالح نورو.
د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دې هوت له خلکو غوښتل چې د اوکراین د دفاع لپاره دی د ولسمشری په نننیو انتخاباتو کې برخه واخلي. یاتسینوک پرون په یو اعلامیه کې له اوکراینیانو غوښتل د هغو یاغیانو له ګوښنو سره سره چې له بهره یې ملاتړ کیږي باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. د اوکراین صدر اعظم دغه انتخابات مهم وبلل. موږ هغو داړمرانو ته چې د بهرنیو اجیرانو لخوا یې ملاتړ کیږي اجازه نه ورکوو انتخابات ګډوډ کړي. په بشپړه توګه مو انتخاباتو ته حقوقي او مالي زمینی برابرې کړي. ستاسو رایه به د هیچا لخوا نه غلا کیږي. د انتخاب حق ستاسو سره دی. دغه انتخابات د اوکراین په لویدیځ، ختیځ، شمال او جنوب کې د خلکو اراده څرګندوي. روسی پلوه بلتون غشتون کو ویلی د اوکراین په ختیځ کې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې به د انتخاباتو مخه نیسي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي مسکو په اوکراین کې د نننیو انتخاباتو نتیجو ته درناوی کوي، خو دوی ویل اوکراین په بشپړ توګه کورنۍ جګړې او کړکیچ ته داخل شوی دی. پوتین پرون څرګنده کړه چې مسکو به د اوکراین له نوي ولسمشر سره کار ته ادامه ورکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست په ټاکنو کې پیترو پروشینکو د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو په ګډون د شلو کاندیدانو په وړاندې ولاړ دی. ماهران اټکل کوي چې دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځیږي او د جون میاشتې پر 15مه به پروشینکو او تیموشینکو د رقابت میدان ته وځي. چرواکي وایي د انتخاباتو د امن لپاره په لسګونو زره پولیس او نور داوطلب کسان ګمارل سوي دي.
اوریدونکو سلام، محمد صالح چې د یوکران پر حالات وي تاسو ته رپورټ وړاندې کول. زو قبایلی سیمې مومند ایجنسی ته، د مومند ایجنسی په غلنۍ یوسف خیل میاګانو کې د رباب تبلیغ خوندور بندر جوړ شوی و چې پکې یو شمېر خلکو ګډون کړی دی او د دې خلکو په وینا دا پروګرام سلسله پاسه 15 کال وروسته شوه دی. دوی وایي چې اوس په سیمه کې امن راغلی او داسې محفلونه به بیا هم جوړوي. همدغه موسیقي بندر ته د مشال رادیو خبريال شانواز ترغزی ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی چې په یو سندر پیږي.
محمود جنسی په غلنۍ یوسف خیل میاګانو کې د رباب او د تبلیغ خوندور محفل جوړ شوی چې د ګډونوالو په وینا چې هغوی د لسو کلونو څخه زیات وړاندې داسې محفلونه په غرمو لیدلي، خو دوی ویل چې د خراب حالت له وجې بیا داسې پروګرامونه د شپې هم نه کېدل. خو ویلي چې په سیمه کې د عسکري قوتونو لخوا د اپریشن نه وروسته امنیت راغلی او هغوی خوشبین دي چې کنه په راتلونکي کې به هم داسې محفلونه جوړول شي. خیال مومن چې شاعر هم دی ورسره خبرې وکړي.
تقریبا ځوانو منو هر اوجره کې هر علاقه کې او په خپل کې ماډر شرکتونه کړی دي. دا پروګرامونه به کېدل، خو بیا تخپیږي چې کله دا حالات مونږ ته لږ کړکی جن شوې نه خراب شو، نو دا غي هغه سر د لاندې داسې جونه یو تسله پابندې په ولګي دا تقریبا دا 15 کال پس ما په خپل دي کې ګډون وکړو. دا یو خاص سر به په دې ما شومان وو چې رزبنګ پښتنو د وجري چې کوم دوه دستور دی ناغي کې منګي رباب سیتار دا داخل شجونه دي.
په دې محفل کې شریک یو شوقي سندرغاړي سپینګره مقرب خان وای
اول بګی دا شی جی بس منګه شوق ما سره بدی چوران از مازمندی سالو خخړ روان مزیدار او باغې سپیو د پخیر چې ودا شمه کا کور چې سپیو وړم روان دي او چې دا شو جز چومه چې موږ دا پانو ګل موږ دا وړي سپڅو ازم سم
سال مومن نمو پختل چې ګینه سمره تند دی وا چې په خپل سیمه کې مشران راغون شوی وي او ټنګ ټکورو کې
د شوق نه وي. دا دغه کیږي چې موږ سکم ګاډي ډرایور روان نه غو ویل چې را دادل تمړې شوی دی وادي د سچلې موږ چې نه دا داسې پروګرام دی د موسیقي پروګرام دی نه غو ویل چې به زم پاتې کیګم دا هور ما دا ډیر وخت خوشو چې داسې پروګرام نه موږ دغه نه دغه نه د خلکو دغه د شوق او دغه چې د تګي د موسیقي ته دغه ته دغه اندازې کیږي.
او په اخیره کې مو د یو سیاسي ګوند غړي ساجد مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې وړاندې په داسې محفلونو باندې
ډیره زیاته خوشحالي مونږ ته دا محسوسه شوله چې دلته هم مخکې مونږ سره دا اوریدلی او دلته به مطلب غلنۍ کې دماکه وشوله یا کغون کې دماکه وشلته دا وشاغه وشو. نن دلته مطلب دا چې مشران هم راټول شي او ماشومان هم راټول شي او ټول مطلب فنکاران هم راټول شي، نو یقیني شي ډیره زیاته مزه وکړه او د ټولو خلکو په مخونو باندې خندا به مونږ یو ځل سی کړل.
دا محفل د سحر لس په جون تر د غرمې 1 بجې پورې د سیمې د اوسیدونکو د ګل محمد خان مومن پوجره کې روان وو چې ورستو پکې مشاعره هم وشوه. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د سندرو عامل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هر جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د 19 پروګرام د باختر استوري. د باختر استوري په دې خبرونه کې د غنی خان د زوکړې د سلمي کلیزي په ویار د سیمینار رپورت ل کتاب پلرون کې انور خان لالا سره مرکه او د پیښور د ځوانانو پېښور سندرغاړو په روزګار رپورت ځای شوی دی. دا خبرونه هر اونۍ زما همکار باز محمد عابد تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې د نننی اونیزي خبرونه ته غوښ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلام علیکم. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې درته باز محمد عابد په خیر راغلی وایم. په نننۍ خبرونه کې به په کابل کې د خان عبدالغنی خان د زوکړې د سلمي کلیزې په مناسبت د یو سیمینار ریپورت ولرو. بیا به پېښور پښتو اکاډمۍ کې د کتاب پلورونکي انور خان لالا سره مرکه ولرو او په اخره کې به د پېښور قصه خانې کې د سندرغاړو دیرو ته سر ورښکاره کړو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اړخه د مې په 15 نیټه د شلمې پیړۍ پښتون فلسفي شاعر خان عبدالغنی خان د زوکړې د سلمي کلیزې په ویاړ د ورځنی سیمینار جوړ شوی و چې په لوړ پوړو دولتي چارواکو سربیره پکې وتلو لیکوالو د غنی خان د ژوند او پن په اړه مقالې او ویناوې واورولې چې د ځینو حقوقو په دغه رپورت کې راټولې کړې دي. سردار علی ټکر په غږ کې د نظم دا پیلامه د پښتو د لوی فلسفي شاعر خان عبدالغنی خان د خیال او فکر نه راټوکېدلي توري دي چې د هر بازوقه اورېدونکي د زړه ژورو ته کې وزي. د شلمې پیړۍ د ستر پښتون فلسفي شاعر د زوکړې د سلمي کلیزې په ویاړ په کابل کې دوه ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په دغه سیمینار کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هم وینا واوروله چې د غنی خان په شاعرۍ، شخصیت او فرهنګي مقام رڼا واچوله. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځای وویل:
دا فلسفي مزاج، نازک مزاج، د ښکلو الفاظو لغتو خاوند شاعر او د ډیرو مهمو فلسفي، سیاسي، اجتماعي مفاهیمو هغه شاعر چې ادای په ډیرو جذابو الفاظو او اشعارو کړی ده. د ده نازک خیالي، د ده عواطف، د ده سیاسي افکار، د ده اجتماعي آرزو د بدلون، د تغییر، د دغه مغلق ماحول زیږنده.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحیم په خپل بیان کې غنی خان د یو ځانګړي سبک لاروی شاعر وباله.
د پښتو ادبیاتو په معاصر بهیر کې زیات شمیر شاعران او لیکوالان لرو چې د شعر او ادب په بیلابیلو برخو کې خپل طبع آزمویلې ده. دوی هر یو داسې آثار لري چې له ځانګړو هنری او ادبی ارزښتونو څخه برخمن دي. خو د دوی ترمنځ غنی خان داسې شاعر او ویناوال دی چې د شکل، مضمون او محتوا له مخې په پښتو ادب کې ژور بدلون راوست او خپل ځانګړي ادبی لارې رامنځته کړه.
خاغلی رحیم په خپلو خبرو کې وویل چې په کابل کې به یو واټ د غنی خان په نوم ونومول شي.
مونږ د واټونو د نوم ایښودلو په کمیسیون کې پریکړه وکړه چې د کابل ښار یو واټ د غنی خان واټ په نوم ونومو.
د خیبر پختونخوا نامتو سیاستوال افضل خان لالا په خپلو خبرو کې غنی خان یو صوفي شاعر وګڼلو.
غنی خان د شاعرې سره یوازې شاعر نه، ډېر لوی مصور و. د هغې سره زیات چې کوم دی، ډېر لوی صوفي و. تصوف کې دونه مخ هغه ما سره یو ملګری چې ناست و، هغه وایي چې غنی خان او تصوف نو ما ورته وایي چې د دې نظم مطالعه بدل شوی. هغه وایي چې ما بیا موندو په ګل کې چې ته نه مو به کتاب کې د دې نه ما لوی تصوف بل شه. دا بیل خبر ده چې دا دنیا چې کوم دی هغه قیدونه نه منل.
د غنی خان لمسی مشال خان هم د سیمینار د ویناوالو څخه و. د خپل نیکه هنري صداقت ته په اشاره کولو سره وویل:
زه دا بیل غواړم چې غنی خان چې کوم و هغه یو رښتونی سړی و، دغه رنګ هغه یو رښتونی شاعر هم و. د هر انسان دوه اړخ وي، یو هغه اړخ چې کوم ما او تا تخکاری چې کوم ته مونږ آوټر سیلف وایو، بل د انسان انر سیلف وي چې دا غصه احساسات وی، سه جذبات وی، سه سوچ، سه فکر او خیال لري. مونږ دا کوشش کوو چې دا انر سیلف د دنیا نه پټو ساتو. دا دنیا تخکار نکو خو غنی خان دا خپل انر سلف دنیا تخکار کړی دی.
د پښتو د لوی شاعر غنی خان د زوکړي د سلیمی کلیزی په ویاړ دا سیمینار چې د مئی په 15 نیټه پیل شوی وو تر 14 نیټه پورې دوام کړی وو چې ګڼو پوهانو ادیبانو او لیکوالو پکې د غنی خان په شاعرۍ شخصیت او آثارو مقالې او ویناوی اورولې وي. غنی خان په 1914 کال د چارسدې په اشنغر کې دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1906 کال د 2 کلونو په عمر وفات شو. د هغه شاعري د فکر د نوښت او ځانګړي سبک په درلودلو سره ډېره ستایل شوې ده. نامتو سندرغاړي سردار علي ټکر د غنی خان شاعري د شلمی پیړۍ په اتیایومو او نویومو کلونو کې د سندرو له لارې مشهوره کړه او د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته یې ورسوله.
او جوڑا بس داستر گو کے رد دخو مار چال دا مین 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 ماں درکڑے بس یو تال دا مین 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 ماں درکڑے بس یو تال دا.
ستوری گرانو مینوالو لکلن چې په خور پونتون کې پښتو اکیډمۍ په کار پیل کړي ورسره سم انور خان لالا لومړی د ټایپس په توګه او وروسته د اکیډمۍ په چوکاټ کې د کتاب پلورونکي په توګه وګمارل شو چې له ریټایرمنټ نه وروسته هم ورسره تر ننه کار کوي. له نوموړي سره مو د هغه د کار او ژوند په اړه مرکې ته رابولم.
انور خان لالا بیا غ نیټه ستاسو یاده ده چې تاسو د پښتو اکیډمۍ دغه کتاب پروشه ته راغلی؟
هغه یو کم دیرشم تاریخو د جنوري میاشتې 1900
د عمره کلونو کې چې تاسو په اکیډمۍ کې کار کوئ د کتاب سره همکار دي تاسو په وړاندې څومره ډایرکټران راغلل؟
تقریبا کلو کنه مولانا عبدالقادر صاحب سره خو دې بخي او هغه ما ته په اول ډول پښتو ټایپ اول کوشي او ما ته دا فخر هم حاصل دي چې په پاکستان کې اول نه پښتو ټایپ
ماشاءالله یعنی اول نه ټایپ په ټول پاکستان
په ټول پاک
او اوس تم ټایپ زده دي. تاسو خو د مولانا صاحب نه راوخلا تر اوسه پورې ډېر ډایرکټران به بدل شي د چا نه خدا سي کومه بده خاطره نه لري؟
نه ټول خلک مثلا د ولې جوړ مولانا صاحب د وخت نه چې راغلی مله ټول دغه خلکو چې کوم زما په مخ کې کچاپ سره نو بیا کچاپ سره شل او ډایرکټران شل عمر کتان او دغه خلکو سره زما خرج خط لالوکات.
ارمان خان لاله تاسو د یو شپې ته کال خبره وکړه کنه هغه وخت کې ستاسو تنخواه څومره وه؟
هغه وخت کې زما تنخواه 50 روپۍ وه. جونیئر بابو تکوري شو نو 50 روپۍ تنخواه زما مقرر شو.
او بیا تاسو دغه سرکاري ډیوټي کوم کال پورې سرته ورسوله؟
دا تر یو کې دل زما ریټایرمنټ شو او دغه وخت کې زه دغه ځای ته راسیدم. ناش په 50 روپۍ تنخواه وه. پریشن زما تقریبا 3 نیم 4 روپۍ ته.
تاسو خو اوس هم دغلته د دې اکیډمۍ په کتاب پلورنځي کې لیدل کیږي دا په کومه وجه باندې؟
دا داسې چې یو وخت کې زما یعنې پښتو ټایپستي سره اردو ټایپس هم کولو بیا کې نه پسې کمدله ما ته د کتابونو دغه شروع شو سټور حواله شو سټور کې پر شوم بیا څه کتابونه دې کتابونه به ما خرڅول بیا به ما خپل هم د باندې سره سره وړل نو هغه کتابونه چې کوم دلو اوسه پورې د هغې خرڅومه او په دې باندې بل څه نه پېژنه چې نو زه پس په دې دردن کې سلماش هو سلماشین صاحب خو زه یو ځل رخصت کړم خو بیا یو کال یو نیم پسې دوباره راوغوښتم.
تاسو خو دلته په دې کتاب پلورنځي کې د بازار نم کتابونه دي دا څنګه راغلل؟ خلک یې په خپله راوړي؟
دغه په خوند وروړم زه په دې وجه وروړم چې یوازې په خپله کې مې کتابونه په څو خلک نه راځي بلنې کتابونه هم بلکې بلکې بلنې لیکوالو حق هم دی چې په کورس کې راځي کتابونه لابل یا ریسرچ والا ای په سی ګرځي یوازې په خپله کې مې کتابونه خلک نه راځي د دې وجه ما بار نه هم سره وروړم.
لکه څنګه چې ته د بارنه کتابونه راوړي دلته په پیښور نه سربیره د نورو ضلعو نه یا افغانستان نه خلک کتاب پسې راځي؟
بالکل راځي بلکې کراچۍ نه واخلي نه دیخوا لیخان دیخوا دارینه دیخوا سواد نه خلک راځي افغانستان راځي کتابونه څوک اخلي او څوک چاته مات مال راوړه څوک راوړي.
کله داسې مدني حالت تیر ته ویستا کورنۍ ژوند بل بچتا؟
شکر دې بچی مې
خوشحال
بالکل خوشحال ما اس یعنی سر تکلیف نه مونږه او له خوشحال وخت دې کړې خپل بچو سلام خپل کور ور سلام او خپل دفتر خلکو سلام ولې چې په دې دفتر کې صرف زما په یو دفتر کې دا د نوم مطلب شو کنه د دې وجه نه خوشاله ما
زه چې تا د تیرو شلو کلونو نه ګورم تاسو په یوازې سر باندې اوم کتابونه راوړی اوم کتابونه د ویشي تاسو نو کتاب غوښتل کیږي او تاسو د مخ سره لاس کوي دا څنګه ستاسو په حافظه کې پاتې کیږي چې هغه ته یې کتاب
نو دا هغه شو عدالت او څو ځو کوه د شمې د پلانې بل کتاب دلته کې پروت دی او ولدا مې ذکر کله خل او لمه خپل ملګر سره خاندم او دا ما کمپیوټر لا کار کوي کمپیوټر مې ټیک دی
دا کمپیوټر دی خدای تر ډیره پوری ټیک دی
اختر ستوری گرانو مینوالو پیخور قصه خانه بازار تر سنگ کباڑی بازار کی گنشمیر زوانو سندرغالو پا دی خاطر دیری نیولی چه خلق ورپسی دا ودونو او خاده و دا پروگرامونو لپار ورشی دغ سندرغالی وایی چه پسی مکیه پا دمنی روزگار سخت متاثره کرده دی نور حال پا دغ رپورت که درکوو دا نغمه د پیښور ښار کباړي بازار حالین وټل نه اورېدل کېږي چېرته چې په لسګونو ځوانو سندرغاړو دېرې نیولې د ودونو خادیو او محفلونو لارې څاري دغه سندرغاړي وایي چې دوی د پیښور ښار دننه د خوښیو پروګرامونو ته بلل کېږي خو د ښار شاوخوا کلو ته نه دوی ورځي او نه یې هم څوک وربلي. یو تن یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما جی محمد ګل نامه بڑا بیره کې مې کور دی اصل تیرای ډیره خو مې صاحب کباړي بازار کې کیسه خانه کې اله نوټ زه خپل ځاني باجا کوم مې لسن کوم پوښ مرګي مر سره دی پور او دا سی پس تا کټو کو مزدوری نن سبا خو د پیښور خار کې دنه زور زو پوښ اصل لري نشو تلې کنه نن چې مرګري مې ویری کې ویری کې نشو تلې راځه حالات ټیک نه دي.
یو بل تن ځوان سندرغاړی وایي چې بدمنه یې پر روزګار بدغې سپری خې دی
زمون کور مې سره تعلق ته او په پیښور کې پاتې کې ګالین پلازا کې نو مې سپین محمد سندره مې باجاګه چرته دوستانو ودونه مدونه اسټیج پروګرام زورا زو پیښور دننه برنوزو خرنه مسالات خراب دي دی حالات زمون په کار بد اثر اچولې دي.
او یو بل سندرغاړی وایي چې په پیښور سربیره اسلام آباد کابل او جلال آباد ته د پروګرامونو لپاره بلل کیږي
زما نوم ساجد خان دی او زما استاد شیربدین استاد زمي دفتر دی خپل کیسه خانه کې او زما هو نو سالوش ضرورت اندې کسبتا او پروګرامونو ته خو سم لکه بار نو سټیر زیات کني زو اسلام آباد دیش علاقو ته زو کنه پېښور کې دي زیات پروګرامونه جلال آباد کې ما پروګرامونه کړی دي کابل ته جلال آباد ته موږ ارزه ته زو
لساجد نه چې موکل دی به سندري د ویلو غوښتنه وکړه هغه په دغه بدلې شونې پرانستي
شما سبل دیندا لونو سرا تتش پپلارا تکی نارا سکا در سما تیرو تیرو لرنو سرا یت تتش پپلارا تکی نارا وت تتش پپلارا تکی نارا.
د پیښور ښار سندرغاړي وایي چې روزګاری د امن پورې تړلې او له کله نه چې په سیمه کې د بدمنۍ سوری خور شوی د دوی روزګار ته یې سخته صدمه رسولې ده. د خوشحال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم. خلک را توای چې کاروان چنار سره